رادیو آزادی هستید.
څلور په جشوی احمد چیبریم د ازادي رړو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري شفیق عیار مختوری سلامونه. په دې خبرونه کې به وړاندې واوري چې په کابل کې د پاکستان د سفارت مخې ته مظاهره شوې. دا به هم واوري چې د اسلامي حزب مشر ګلبدین حکمتیار ټینګار کړی دی چې موقت حکومت دې جوړ شي. خو تر هر څه مخکې له احمد تکل څخه خبرونه اورو.
السلام علیکم. په پیل کې د خبرونو سرلیکونه. د عبدالله عبدالله او ګلبدین حکمتیار پلویانو نن په کابل، کاپیسا، بامیان او ننګرهار کې اعتراضي غونډې جوړې کړې. د کندز ولایت په امام صاحب ولسوالۍ کې لس ملي پولیس د وسلوالو طالبانو په برید کې وژل شوي او د اوپک غړو هیوادونو د تیلو د بیو د لوړولو په مقصد د تیلو د صادراتو د کمولو په اړه غیر رسمي موافقه کړې ده. بشپړ خبرونه. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي پلویانو نن په کابل کې د یو لاریون په ترڅ کې د انتخاباتو پر خپلواک کمیسیون تور لګاو چې په درغلیو کې لاس لري. ښاغلی حکمتیار چې په لاریون کې حاضر و وویل درغلیو ته به اجازه ورنکړي، خو د په عین حال کې د یو موقت حکومت د جوړېدو غوښتنه هم وکړه.
ما باید حکومت موقت ضرورت داریم، حکومت سرپرست، حکومت موقت، حکومتی که تحت اشراف و نظارتش انتخابات برگزار شود، شفافیت انتخابات تضمین شود.
لبلی خواد عبدالله عبدالله پا مشرعی ده ثبات او همپالنی ده تیم پلویانو نن پا کاپیسا که ده هغت سپر زد چه دوی پا انتخاباتو که درغلی و بلل لاریون وکر. لاریون که اون که ده محمود راقی خار لبابا علی وات سخه تر گلدان سالور لار پوری لار ده موترو ده تگرتک پر مخ بندکره. دوی غختنه کوله چه توری او سپینی رای ده سرابیلی شی. لاریون که اون که خبردارای ورکر چه که کمیسیون ده دوی غختنه و نمانی نو للورو نورو لارو چارو با همکار وخلی. لننگرهار او بامیان سخه هم ده ورته اعتراضونو را پورنه ورکل شویدی. په کندز کې چارواکي وایي چې په امام صاحب ولسوالۍ کې د سیمه ییزو پولیسو لس سرتیري وژل شوي. د کندز د ولایتي شورا رئیس محمد یوسف ایوبی نن ازادۍ راډیو ته وویل د امام صاحب په جوی بیګم سیمه کې تیره شپه د وسلوالو طالبانو او افغان پولیسو په نښته کې د ټولي د یو قمندان په ګډون لس پولیس وژل شوي دي. د امام صاحب ولسوال د وژل شوي پولیسو شمیر دوه او د ټپیانو درې ښودلی. خو د کندز د امنیه قمندانۍ ویان انعام الله رحماني ازادۍ راډیو ته وویل چې په نښته کې دواړو خواوو ته مرګ ژوبل اوښتي، مګر د دقیق شمیر په اړه معلومات نه لري. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ادعا کړي چې په دې نښته کې څوارلس سیمه ییز پولیس وژل شوي، څلور ټپیان دي او د سیمه ییزو پولیسو یو قمندان او دوه ساتونکي اسیران شوي دي. په کندوز او هلمند ولایتونو کې د افغان پوځ په هوایي حملو کې 15 وسلوال طالبان وژل شوی دي. د دفاع وزارت نن په یو خبر پانه کې ویل طالبانو ته دا تلفات په دې ولایتونو کې د افغان ځواکونو د عملیاتو په دوام اوښتي. دفاع وزارت وایي د خالد په نوم د ملي دفاعي ځواکونو د عملیاتي پلان په چوکاټ کې د کندهار په نیش ولسوالۍ کې 9 تنه او په نهر سراج ولسوالۍ کې 6 تنه وسلوال طالبان د هوایي ځواک په حملو کې وژل شوي. له بلې خوا پامیر، قلي اردو، د کندوز ولایت په دشت ارچي ولسوالۍ کې د هوایي ځواک په هوایي حملو کې د 15 تنه وسلوالو طالبانو د مړینې خبر ورکوي او وایي چې څلور نور ټپیان شوي دي. 212 په امیر قلي اردو نن په یو خبر پانه کې وویل د هوایي حمله نیمه شپه د ملا عبدالرحیم مشهور په حافظ پر قرارګاه شوې ده. له ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. ټاکل شوی چې د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل نن د لومړي ځل لپاره د نازی جرمني د وژنې په نامتو کمپ اشویتس کې د هالوکاست یا د یهودانو د ډل وژنې یاد څلي ته ورشي. تمه کیږي میرمن مرکل به اوسفیتس سیمې ته چې نازی اشغالګرو د دوهمې نړیوالې جګړې پر مهال د اشویتس نوم ورکړ ورشي. دا به د پولنډ له صدر اعظم ماتیوس مراویتسکي سره د اشویتس بیرکیناو د جبري کار کمپ هم وګوري او هلته چې زرګونه یهود بندیان وژل شوي دي یوه دقیقه به چوپه خوله ودرېږي. هغه به په دې کمپ کې وینا هم وکړي. ویل کېږي په 1945 کال کې مخکې له دې چې د پخواني شوروي اتحاد پوځونه دا کمپ آزاد کړي له 1,000,000 زیات کسان هلته وژل شول. نازی جرمنانو او ملاتړو یې په جګړه کې ټول 6,000,000 یهودان وژلي دي. د تیلو د صادرونکو هیوادونو د ټولنې اوپک په غونډه کې پرون ظاهراً د تیلو د صادراتو د کمولو په اړه یوه غیر رسمي موافقه شوې، خو تمه ده چې په دې اړه رسمي اعلان نن له روسیې او یو شمېر نورو هیوادونو سره په غونډه کې وشي. په ویانا کې د اومو تیلو د صادرونکو هیوادونو د غونډې هدف دا و چې د تیلو صادرات د مخکنۍ موافقې پرتله په زیاته کچه راکم شي او د اکتوبر د 13 نیټې تر کچې د ورځې 1.2 میلیون بیراله کموالی پکې راشي. په داسې حال کې چې د تیلو زیرمې زیاتیږي او د نړۍ اقتصادي وده سوکه شوې، د تیلو د صادراتو د کمولو هدف دا دی چې د تیلو بیې لوړې شي. د ایران د تیلو وزیر بیژن نامدار زنګنه له غونډې د وتلو پر مهال خبریالانو ته وویل چې موافقه شوې ده، خو د سعودي عربستان د انرژي وزیر عبدالعزیز بن سلمان وویل چې اصلي موافقه به د روسیې په ګډون د هغو 10 هیوادونو چې د اوپک غړي نه دي له تایید وروسته اعلان شي. او د چاپیریال ساتنې فعاله ګریتا تونبرګ د اقلیم په اړه د ملګرو ملتونو د کنفرانس په درشل کې د زرګونه کسانو په لاریون کې د ګډون لپاره د اسپانیا پلازمینې مادرید ته رسېدلې. د دې لاریون ګډونوال د نړۍ له مشرانو د اقلیمي بدلون پر ضد د مبارزې لپاره د اقداماتو غوښتنه کوي. مادرید به د کاربن په نړیوالو مارکیټونو کې د اصولو د وضع کولو او د شتمنو صنعتي هیوادونو د مضرو ګازونو د کارولو له کبله زیانمنو بېوزلو هیوادونو ته د تاوان د پرې کولو په اړه د بحثونو لپاره د ملګرو ملتونو د هغه کنفرانس کوربه وي چې 2 اونۍ به دوام وکړي.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري. د اسلامي حزب مشر ګلبدین حکمتیار په کابل کې موقت حکومت غواړي.
ما باید حکومت موقت ضرورت دارم، حکومت سرپرست.
په کابل کې یو شمېر لاریون کوونکو د پاکستان استخباراتي اداره تور نکړه چې جاپانی ناکامورا یې وشلې. بل لور ته خصوصي ځوانان د ناکامورا بیرته راغونډ شول.
موږ د جاپان له ولس سره او له ټولې بشر دوست نړۍ سره په دې غم کې ځان شریک ګڼو.
ډاکټر نیکمراد په افغانستان کې د وبو د مدیریت لپاره ډېرې ښې طرحې درلودې.
دا به هم واوري چې د خوست هوایي ډګر فعالیدو ته مسافر خوشاله دي.
جدینه مې د شپې په 1 بجه پرواز وکوبل ته ماته ایرپورټ کې نږدې لوړم دویم داخلي ایرپورټ ته تیارې ته وختو نیم ساعت کې خوست تر ورسېدو.
پروزګان کې ترافیکي پیش زیات شوې.
شپږ سوه درې څلوېښت نفره موږ یوازې څور د میاشت څخه دلته موږ دغه نه دلته دا ترافیکي پیښې دي.
دا سادیا واورېدونکي پروګرام هم لرو او پکې ستاسو په شخص ثبت شوي پیغامونه خپرو. د سولې او اسلامي عدالت ټاکنیزې ډلې مشر ګلبدین حکمتیار وایي که د جمهوري ریاست ټاکنې دویم پړاو ته ځي، باید ترې وړاندې لنډ مهاله نه یا موقت حکومت جوړ شي. ښاغلی حکمتیار په کابل کې خپلو پلویانو ته په وینا کې نن وویل چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون باید تر هغه د ولسمشرۍ ټاکنې پایلې اعلان نه کړي چې معتبرې او غیر معتبرې رایې سره بیلې نه شي. خو د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي دوی یوازې د قانون پر بنسټ خپل کارونه مخته وړي. امید زهیر مل له کابل راپور لري.
د ولسمشرۍ ټاکنو د جنجال پر دوام کابل کې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د سولې او اسلامي عدالت ټاکنیزې ډلې لاریون د دې لاریون پر مهال ګلبدین حکمتیار خپلو زرګونو پلویانو ته په وینا کې وویل په ټاکنو کې پراخه درغلي شوې ده او دوی به اجازه ورنکړي چې څوک درغلۍ له مخې د واک په ګدۍ کښېني. ښاغلی حکمتیار که څه هم د درغلۍ پر وړاندې د درېدو خبره کوي، خو زیاتوي که ټاکنې دویم پړاو ته ولاړې شي، باید ترې وړاندې یو موقت یا لنډمهالی حکومت جوړ شي.
ما باید حکومت موقت
دوایم یو لنډمهالی حکومت ته اړتیا لرو. داسې حکومت چې تر څارنې لاندې ټاکنې وشي، د ټاکنو روڼتیا په پام کې ونیسي او د واکمنۍ پر مهال له حکومتي امکاناتو د کمپاین لپاره ګټه پورته نشي. ښاغلی حکمتیار داسې مهال د لنډمهالی حکومت جوړېدو غوښتنه کوي چې د افغانستان حکومت بیا د موقت حکومت جوړېدل د اساسي قانون او د خلکو د هیلو خلاف بولي. د سولې او اسلامي عدالت ټاکنیزې ډلې د خپل لاریون په پای کې د یو پرېکړې لیک په خپرولو سره غوښتنه وکړه چې په 2400 مرکزونو کې د ټاکنې بیا ځلي وشي. د رایو بیا شمیرنه د پټول افغانستان کې ترسره شي او همدا ډول د کمیسیون په ټاکنو کې درغلي کوونکي عدلي او قضایي ارګانونو ته وسپاري. که څه هم د سولې او اسلامي عدالت ټاکنیز ډله د ټاکنو خپلواک کمیسیون په درغلي او د یو ټیم په ګټه کار کولو تورنوي، خو دا کمیسیون وایي ټولې چارې د قانون پر بنسټ پر مخ ځي. د د دې کمیسیون یو کمشنر اورنګزیب ازادي رادیو ته وویل داسې هیڅ اسناد نشته چې وخی کمیسیون د چا په ګټه کار کړي او یا هم دوی تر پوښتنې لاندې راولي.
هیڅ داسې یو موضوع داسې یو 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 برخه یا یو سوال نشي پیدا کېدلی چې کمیسیون د انتخاباتو په هغه کې خپل بی‌طرفي، خپل استقلالیت او خپل مسلکیتوب نقص کړی وي. د افغانستان خلکو رایه ورکړې ده او امنیتي نهادونو تامین د امنیت کړی او کمیسیون د انتخاباتو مطابق د قانون باید نتیجه اعلان.
خو ښاغلی حکمتیار خبرداری ورکوي چې له مطرح هنرمندانو سره یې هوکړه کړې چې په ټاکنو کې د درغلۍ د مخنیوي لپاره بلدي وروسته په یو ځایي ډول هره پرېکړه کوي. څه هم خغله حکمتیار وایي د ټاکنو خپلواک کمیسیون باید د معتبر او غیر معتبر رایو د جلا کېدو تر وخت پایلې اعلان نکړي. خو برحال ولسمشر او ولسمشری تنومان محمد اشرف غنی پرون په ارګ کې دننه یوې غونډې ته په خاندانۍ لهجه ویلي د نورو هیوادونو د ټاکنو پایله په یوه یا هم دوه ورځو کې اعلان کړي، مګر دوی ځکه چوپ دي چې سیاسي حوصله لري. د سولې او اسلامي عدالت ټاکنیز ډلې مشر اوسنۍ حکومت په ټاکنو کې له درغلۍ سربېره د سولې پر وړاندې خنډ بولي، خو د افغانستان حکومت وایي دوی د سولې لپاره تګلاره او روښانه طرحه لري. د ګلبدین حکمتیار پلویان داسې مهال په کابل کې سړکونو ته راوځي چې له دې وړاندې د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې هم د هغه څه پر وړاندې چې دوی په ټاکنو کې درغلي بولي له کابل سربېره په یو شمېر ولایتونو کې لاریونونه کړي او د 300,000 راوی د باطلېدو غوښتنه یې کړې.
له کابل مو د ازادي راډیو د خبریال امید زهیر مل راپور اوریده. د ولسی جرګې غړي شینکی زهین کړوخی له کابل په ټلیفون را سره ده، مننه چې په خبرونه کې مو برخه را سره واخیسته. اغلی کړوخی مخکې مو په راپور کې د ګلبنین حکمتیار په وینا دا خبر درلود چې د اسلامي حزب مشر د افغانستان د انتخاباتي ستونزو حل په موقت حکومت کې ویني. ستاسو په باور دا حل لاره ده؟
سلامونه. بخوام ورما چې خغله حکمتیار زمونږ نور درې چې وخت څنګه پاتې داخل د افغانستان کې د داخلي جنگ شاهدو چې کابل وران کړلو او موږ د کابل خلکو اجک تلفات تقریبا یو لک شاوخوا ورکړ. نو دا یو لوی بدلون راغلی په زموږ په سیاسي کې چې بل اخر دوی راځي او خصوصا حکمتیار صاحب چې راغی او اخیرا په انتخابات کې ګډون وکړ، یو جدید مرحله ته داخله شو. خو زه فکر کوم چې زموږ سیاسي راتلوت پر هغه پختګي ته نه رسیدلی چې بل مرحله ته هم داخله شي. کله چې انتخابات کې دوی کاندید شول نو باید د دې زغم یا حوصله ولری چې اجازه ورکړي کمیسیون د انتخاباتو ته، او که چیرې په انتخاباتو کې دوی بایلي باید د انتخابات پایلې ومني. نو هغه پختګي چې انتظار لري د افغانستان خلک چې بلاخره د موږ سیاسي چې دوی ادعا کوي د رهبري او د سیاسي احزابو یا تنظیمونو، څه فکر کوم چې لا دوی وخت لږ سیاسي پختګي ته نه دي رسېدلي او دوی د خپل مات نشي منلی. دوی هر په هر قیمت چې غواړي پسای او چیلنج کې یو ویننګلوی دا نتایج ځکه چې دی غواړي دوباره پیسې په قدرت کې داخله شي.
بله،
دا یو لوی ستونزه ده او امیدواره ما چې دی په خپل دریس باندې تجدید نظر وکړي.
تاسو وویل چې دا لوی ستونزه ده، یعنی څومره لوی ده؟ دوی څومره ګواښ رامنځته کولی شي؟
دی هیڅ ګواښ نه شي کولی. تاسو وګورئ هغه کوم ادعاوې چې په هغه تېر جمعه وه، تاسو ولې دیسې هغه ټول زور او قوت او هغه پیسلا هغه مصارف چې دوی کړي وو او یعنی هر څومره وسیلې نه استفاده وکړه، حتی برحاله وکیلان یعنی واټن چې په کوم ادعا کولو ده یعنی 2% هم د دوی په هغه د ادعا راونه وتل. نو مشکل دا ده چې دوی یو ګروپ محدود ولوکه ګروپ دی ولا شي چې هم دا رقم اعتراضات انتقادات ولري، یا کله د دفاتر په اسلام مور لاکی او غلط استفاده وکي. نو مې دوهم چې دوی باید د خلکو رایې ته احترام وکي، خپل راتلونکي سیاسي آینده خراب نه کړي او په اسلام د افغانستان د بقا او د ثبات په خاطر باندې خودګذاري باید ولري. نو که چېرې دوی ځکه چې په افغانستان په انتخابات کې یو نفر ګټونکی وي، نو ولس ګټونکي خو څوک کېدلی نه شي. دغه په خلکه ځواته چې دوی دغه پختګي باید ولري، سیاسي پختګي چې بل اخر یو نفر کامیابي کې اندر باید د نورې نړۍ د کاندیدانو په شان باید ورته مبارکي ورکړي او کوشش وکړي چې یو د پوزیشن په بخش کې دی پاتې شي او د خپل یو داسې وتلاب جوړ کړي چې همیشه مثبت منطقت وي او اوسېږي تر څو پر دې راتلونکي حکومت چارې اصلاح شي او نظام په خپل ځای باندې پاتې شي.
یو هیله او یو هم خواهش دی چې دوی باید دسی وکی که چرته فرضاً ګلوبدین حکمتیار خپل اعتراضونو ته دوام ورکوه، د انتخابات خپلواک کمیسیون به څه کوي او حکومت به څه کوي؟
د انتخابات کمیسیون ته ښایي چې ګوره، یو خو ښاغلی حکمتیار وګ، یا ښاغلی نبیل، یا ډاکټر صاحب عبدالله، یا هر څوک چې نور وي، د دوی په خوښه باندې کمیشنران راغلل، معرفي کړل، چا چې جګړې وړې او راغلل، نو دوی د نور اجازه نه لري چې په عین کمیشنران چې د دوی په خوښه او د دوی په وړاندیز باندې راغلل په هغه باندې انتقاد وکړي. نو د معلومیږي چې دوی په خپل اشخاصو باندې هم باوري نه دي. نو زه فکر کوم چې کمیسیون باید خپله بېطرفي وساتي، او چې هغه د دوی طرزالعمل دی، قانون دی، مقرر دی، باید هغه پلي کړي. په هیڅ صورت دوی تهدیدات ته غوږ ونه نیسي، او نتایج باید بدون د کوم کس حراس نه اعلان کړي. د خلکو غوښتنه ده، خلکو د سر په قیمت باندې لاړ.
خو دا کوم کسان چې له دوی سره
دي، یو لوی بې انصافي وي که بیا دوی غواړي یو ائتلافي حکومت جوړ کړي، دا کېدلی نه شي.
دا کوم کسان چې له دوی سره دي، دا هم خلک دي. مثلا نن د ګلبدین حکمتیار په لاریون کې زموږ خبریال ویل چې هغه د مخکې په راپور کې هم اشاره ورته وکړه چې په زرګونو کسان راټول شوي وو. نن د افغانستان په ځینو نورو ځایونو کې د ډاکټر عبدالله عبدالله پلویان راغونډ شوي وو. د حل لاره
هر څه چې وګورئ، یو دوه سر نه بجت نه نو زه فکر کوم چې څومره چې امکانات لري، نو یو زر دوه سر نفر خو هر څه کېدای شي مخالف دی چې اوسي، یا په پیسو باندې یا مفته باندې. او تاسو فکر چې نن سبا خلک پیسې نه لري، کار په پلټنه کې دي، اکثر په داسې معافونه کې اشتراک کوي او په مقابل کې پیسې اخلي. اما د افغانستان نفوس 30 میلیونه نفوس دی، ډېر څه پورته دی، باقي خلک پل راونه وتل.
بله،
یو مې خلک هم راوتله ته موږ ویل چې والله واستان دی، یو دی یو بل قوت لري.
بله،
تاسو یو زره دوه زره ته خو په ډېر عادي حالت کې کولای شي. او ځکه چې کوم کوشش دی غواړي چې ګوګل یې معقد اداره دراسي او په اساس انتخاباتو داسې دا هغه خوبونه چې دی غواړي یو ځل بیا افغانستان بې ثباتي خواته کش کړي. ځکه چې دوی لپاره دا مهمه ده چې دوی په خپله په قدرت کې اوسي، دا چې افغانستان ته څومره بیا صدمه رسېږي دا ورته مهمه نه ده. زه فکر کوم ورځ په ورځ دوی خپل هغه اعتبار د خلکو منځ کې باید، ځکه چې خلکو انتظارات دوی نه مختلفه وو. فکر کوم چې دوی ژوند کې کافي تجربې وکړي، امې ترسې تجربې لري، او مجلس اوس مثبته تجربې ولري، او دغه په اساس باندې مثبته خپله سیاسي راتلونکي مختلفو خلکو ته وکړي. پر اینه کې د باندې خلک اعتماد وکړي، دوی غوښتي چې بسکیات تحمل حوصله د خپل بایس دي چې راتلونکي کې دوی وکړي چې برنده شي. اما دوی به حوصله کې چې دي، او دوی هر انتخابات موږ دوی نه فکر کوم چې دا د خپل عناصر د بسباتي د مملکت دي، او نور په دې باندې اعتبار کېدای نشي.
مننه اغلی کړو.
تاسو ورته چې جمعه کې څومره نفر راوتل؟
بله،
پنځه زره پر انک شو کلاس.
بله، مننه اغلی کړو خل چې په خبرونه کې مو برخه سره واخیست.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د جاپاني مؤسسې د مشر ډاکټر ناکامورا د وشل کېدو په اړه د خبرګونونو په دوام د همبستګۍ ګوند د پاکستان د سفارت مخې ته په کابل کې نن لاریون وکړ. لاریون کونکو د پاکستان استخباراتي اداره یا ISI د دې جاپاني ډاکټر په وژلو کې پلاس لرلو تورن کړه. لاریون کونکو هم دا ډول د افغانستان حکومت د ناکامورا د امنیت ساتنې په برخه کې په بې پروايي تورن کړ. د پاکستان سفارت په دې اړه له سویلو ډډه کوي. امید زهیر مل کابل راپور لري.
د همبستګۍ ګونغړو د جمعې پر ورځ د پاکستان سفارت مختلاریون وکړ. لاریون کونکو د پاکستان استخباراتي اداره یا ISI د جاپاني خیریه مرستندوی ډاکټر تتسو ناکامورا او د هغې د 15 همکارانو د وژنې په قضیه کې ښکېله وبلل. دوی وایي ناکامورا د کونړ سیند اوبه چې پاکستان تتلی مهارولې او همدا ډول یې د افغانستان د کرنې د پراختیا لپاره کار کاوه. د افغانستان د همبستګۍ ګونغړی زرمینه
عامل قتل ډاکټر
ناکامورا او د هغې د همکارانو د وژل کېدو عاملین د پاکستان استخباراتي اداره ISI ده، چې د خپلو کورنیو نوکرانو په وسیله زموږ په هیواد کې خپلو ترهګریزو عملو ته دوام ورکوي. د پاکستان حکومت هغه ډول چې کلونه کېږي د کونړ خاوره په توغندیو وي، همدا ډول هغه څوک چې په ختیځ کې د اوبو د مهار په برخه کې چې د کار کوي خپل دښمن بولي او پرې برید کوي. لاریون کونکي ادعا کوي چې د ناکامورا د وژل کېدو طرحه طالبانو عملي کړې ده. د ولسی جرګې غړي بلقیس روشن چې په دې لاریون کې ګډون کړی وای، د افغانستان حکومت باید د دې پر ځای چې ډاکټر ناکامورا ته نمایشي افتخاري تابعیت ورکړي، د هغې امنیت ساتلی وای.
د دې
پر ځای چې هغه ته سمبولیک طبیعت ورکړی وای باید د هغه امنیت یې ساتلی وای. د پاکستان حکومت د دې قتل تر شا لاس لري. ناکامورا په افغانستان کې د پاکستان د نوکرانو چې طالبان او داعشان دي لخوا ووژل شو. موږ په دې اړه په کابل کې د پاکستان سفارت سره اړیکه ونیوه خو د سفارت کارکوونکو په دې اړه لس ویلو ډډه وکړه. ډاکټر ناکامورا د چهارشنبې په ورځ په جلال آباد ښار کې د یو برید پر مهال لومړی ټپي شو خو وروسته یې د سختو ټپونو له کبله سا ورکړه. تر اوسه هیڅ یوې ډلې د دې برید مسؤلیت نه دی منلی او طالبانو بیا ویلي پر ناکامورا برید د دوی کار نه دی. د پاکستان حکومت داسې مهال د ناکامورا د وژلو په قضیه کې ښکیل ګڼل کېږي چې تېره ورځ د ننګرهار والي شاه محمود میاخیل وویل د ناکامورا د وژنې قضیه له افغانستان د باندې پلان شوې وه خو هغه د کوم هیواد نوم وانخیست. د ناکامورا وژل کېدو په کور دننه او بهر پراخ خبرګونونه هم راپورته کړي دي. په تازه ډول د کامیر هوایي شرکت پر خپل یوې ایربس 340 ډوله الوتکې د ناکامورا عکس راځړولې. د دې شرکت سوداګریز مشر سلیمان عمر ازادي راډیو ته وویل دا کار یې د دې جاپاني خیریه مرستندوی د خدمتونو له مخې کړی دی. عمر زیاتوي که جاپان وغواړي کامیر شرکت چمتو دی چې د ښاغلي ناکامورا جسد د هغه خپل هیواد ته ولیږدوي. له دې وړاندې بیا له ننګرهار سربیره په کابل، بامیان، خوست او ځینې نورو ولایتونو کې خلکو د ښاغلي ناکامورا په یاد شمې بلې کړي دي. دریا ویا کلن ډاکټر تتسو ناکامورا په افغانستان کې د جاپان د سولې طبي مؤسسې مشري کول او له نږدې 40 کلونو راهیسې دلته په خدمت بوخت. د جاپان د سولې طبي مؤسسه په افغانستان کې په طبي برخه کې کار کوي او تر خوای د هیواد په ختیځ کې د کرنې د پراختیا لپاره هم پراخې هلې ځلې کړي. د ډاکټر ناکامورا د خو خدمتونو له کبله د افغانستان حکومت هغه ته افتخاري تابعیت هم ورکړی دی.
په خوست کې یو شمېر ځوانان او مدني فعالان د ناکامورا او د هغه د وژل شویو همکارانو په یاد غونډه وکړه. فعالانو او ځوانانو د دې پیښې عاملین د افغانانو دښمنانو بلل. له خوسته نجیب الله خیل راپور لري.
د پنجشنبې ورځې په ماښام یو شمېر خوستیو مدني فعالانو، روڼاندو او ځوانانو د تتسو ناکامورا او د هغه د ملګرو پر وژل کېدو خوښي څرګنده کړه او د هغو په یاد کې شمې بلې کړې. ناکامورا د پی ایم ایس په نوم د یوې جاپاني مؤسسې مشر و چې د چهارشنبې په ورځ دندې ته د تګ پر مهال جلال آباد ښار کې د نامعلومو واستولو لخوا د خپلو 15 همکارانو سره ووژل شو. ډاکټر ناکامورا له اوږدو کلونو راهیسې په ننګرهار کې د اوبخور سیستم پر جوړولو باندې کار کاوه. د خوست دوه تنو مدني فعالانو لمر نیازي او سیف رحمان سراج ویل خوستوال د جاپان له دولت او ټولې بشرپالې نړۍ سره په دې غم کې ځان شریک بولي.
موږ د جاپان له ولس سره او له ټولې بشر دوسته نړۍ سره په دې غم کې ځان شریک ګڼو او دا ډاکټر موږ د لوی کورنۍ یو غړی ګڼو. یاد به تل موږ سره وي او د د غلارې ته به دوام ورکو.
ډاکټر نیکمورا د افغانستان د اسري بغداري مخکښ خو د افغانستان کې د اوبو د مدیریت لپاره ډېرې ښې طرحې درلودې. له نننی پروګرام نه زموږ هدف دا دی چې څوک چې د وطن ته کار کوي هغه د افغانستان هرې برخې ته کار کوي. زموږ موږ ته ارزښت لري.
خوستیو فعالانو غوښتنه وکړه چې افغان حکومت د ډاکټر ناکامورا او د هغه د ملګرو وژونکي پیدا او هغوی ته د سخته سزا ورکړي. مدني فعالانو ډاکټر اشرف بهیر او محمد رحیم سکندر ویل کله چې د ناکامورا اړوند افغانانو احساسات ویني معلومیږي چې نه یوازې ملت کې بیداری پیدا شوي بلکې د هغو کسانو قدر ورسره دی چې د دوی د وطن په خدمت لګیا دي.
د خوستی ځوانان راغلي تر څو د انسانیت وژنه وغندي. موږ په دولت غږ کوو چې تر څو عاملین یې پیدا کړي او په سزا یې ورسوي.
د افغانانو خواشینۍ چې موږ ګورو یو ډول سړي ته ډاډ پیدا کیږي چې دلته په دې هیواد کې څوک کار کوي هغه که هر څوک دی د هر مذهب د هرې ټولنې د هرې ژبې دی هغه ستایل کیږي.
له دې وړاندې هم په 2008 زیږدیز کال کې د ناکامورا یو همکار په ننګرهار ولایت کې له تختول کېدو وروسته وژل شوی و. تر اوسه د ناکامورا د وژنې مسؤلیت چا نه دی منلی.
نن په خوست کې یو چوک د ناکامورا په نوم وبلل شو.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
امریکا په یمن کې د یوه ایراني قومندان پر سر 15 میلیون ډالر جایزه اعلان کړې ده. په دې اړه تفصیل له اسمت څاروانه اورو.
د ایران لپاره د امریکا د بهرنۍ چارو د وزارت د ځنګړي استازي په قول درته وایم د ویلي دي چې دا وزارت هغه چاته $15 بلیون جایزه ورکوي چې په یمن کې د ایران د سپای پاسداران د قدس ځواک د یو مهم قومندان عبدالرضا شهلایی د شبکې د هغه د همکارانو او د هغه د اقتصادي فعالیتونو په اړه معلومات ورکړي. دا به هم ووایم چې قدس ځواک د ایران د سپای پاسداران یو څانګه ده چې په بهرنیو هیوادونو کې فعالیت کوي. په خپله سپای پاسداران په داخل کې ده او قدس بیا یو بهرنی څانګه یا شاخه ده. براین هوک خبریالانو ته وویل د قدس ځواک قومندان عبدالرضا شهلایی په یمن کې میشته. د ده په وینا دا جایزه د هغو معلوماتو لپاره ده چې د سپای پاسداران فعالیتونه افشا کوي. د ښاغلي هوک په وینا شهلایی پر امریکا او په نړۍ کې د امریکا پر متحدانو په حملو کې له پخوا راهیسې ښکیل دی.
او آیا د ایران لپاره د امریکا ځانګړي استازي په مشخص ډول د داسې کومې حملې یادونه کړې چې د ایران د قدس ځواک د قومندان په کلاس ولري؟
د ایران لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي شاغلي هوکو ویلي چې شهلایی په عراق کې د ائتلافي ځواکونو پر ضد د څو حملو د پلانولو مسؤلیت په غاړه درلودلی دی. همدارځې سختدریزو شیعه ډلو ته وسلې او چاودیدونکي مواد ورکړي او د 2001 میلادي کال د جنوري د 6 نیټې حمله چې په نتیجه کې 15 امریکایي پوځیان ووژل شول، البته 2 ټپیان شول او 3 ووژل شول. په دې حمله کې وای د لاسترلود او حمله د پلان کړی و. په همدې نیټه د عراق په بیلابیلو برخو کې لشت لږه 40 امریکایي سرتیري ووژل شول. له دغه پیښو څو ورځې وروسته امریکایي رسنوی وویل چې په دې حملو کې احتمالا ایران لاس لري. د امریکا پوځ هم په عراق کې د ایران د متحده ډلې المهدي سلګونه غړي همغه وخت ونیول او هغوی تر القاعده خطرناک وبلل. براین هوک یا د ایران لپاره د امریکا ځانګړي استازي په خپلو خبرو کې چې په یو خبري خونډه کې کولې وویل چې عبدالرضا شهلایی په 2011 میلادي کال په واشنگټن کې د سعودي عربستان د همغه وخت د سفیر عادل جبیر د حمله په دسیسه کې رول درلود. د امریکا د عدلي وزارت همغه وخت له دوه ایرانیانو څخه په دې تړاو پوښتنې ګروژنې وکړې.
لیسمت سروانه په مننی د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې وړاندې ازادي رادیو ته تاسو یو شمېر رسیدلې سمسونه لولو خو تاسو پیغامونه ته مخه کو.
تاسو له پیغامونو
محمد رحمان د کونړ ولایت څخه د ازادي رادیو د لارې خپل پیغام د مکمه پیښه چې شل بنا کومرات خطي ژوند لپاره پرمختیاي چارو کې خپل خپل شخصیت او خکارونه کړی او زی په کله کوټه کوغندم او دغه د زمیره ته د دولت د خواهش کوم چې دغه د زمیره چې چا دا کار کړی دی ته سخت سزا ورکړي. یقینا چې کوم بعد اکا مورا او ته له ډیر یو خپل شخصیت او بیا رغونه کې خکارونه کول خو دغه د زمیره ته دا السلام علیکم در محمد دا پیغام د کندهار ولایت څخه پرځدمه. دا په جلال آباد کې کوم عمله پر د جاپانی موسسې پر مشر ډاکټر ناکامورا باندې کوي د افغانستان دشمنانو کړی د سیمې استخبارات چې نه غواړي چې افغانستان د دغه حکومت سره د حکومت سره د غوښتنو کوم چې په داسې خوږو شخصیتونو حفاظت پر حکومت باندې ډېر لازمي دی باید حکومت د داسې خلکو ډېر سخت حفاظتي ګامونه د داسې خلکو سره فوت کړي داسې خلک دي.
افغانستان خلق خطر اب دغا کار چیچا کرے دغا خلق دیر نہ مرد کاری کرے او دیر خلق آبادی پر مختص دخمنان دی وسلام.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
وړاندې د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې ساسو په شاخ نور ګڼ ثبت شوي پیغامونه خپرو خو اوس اسمسونو ته مخه کوو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولی دي.
عبدالواحد مدخخ له لوګره پر سوال سمس کې لیکي کاندیدان باید مشکلات د قانون پر رڼا کې حل کړي هیواد د بحران لور ته یونسي. بشیر حبیبزی له لوګره لیکي ناکام کاندیدان باید خپل ماتې ومني. جعفری لیکلی دی په جاپان کې باید د افغانستان سفارت د ناکامورا له کورنۍ سره ښه چلند وکړي او درناوی وکړي. عبدالعزیز غالب د هلمند له مرجع ولسوالۍ پر استول سمس کې لیکلی دی جاپان باید پر پاکستان د ناکامورا د وژلو لپاره فشار راولي. محمد قاسم ځواک له هلمند پر استول سمس کې لیکلی دی که چیرې طالبان اور بند ومني نو د سولې خبرې به پیل شي او که چیرې رد کړي نو د راتلونکي جبهې مسؤلیت د طالبانو په غاړه دی. عبدالرحمن پر استول سمس کې لیکلی دی ناکامورا ووژل شو خو د افغانستان حکومت هلې ځلې ونه کړې او د په ورته وخت کې لیکلی دی چې دا کار د طالبانو دی. ازادي راډیو په منځني سپد دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. دا ازادي راډیو د دې سات په خپرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ستاسو په ژغ ثبت شوي پیغامونه خپرو. همدارس د دې سات په خپرونه کې د خوست د هوایي ډګر په اړه اوریدل شي چې مسافر ورته خوشاله دي چې هلته الوتنې پیل شوي دي خو دوی وایي چې دا الوتنې باید زیاتې شي. خو تر هر څه مخکې لنډ خبرونه له احمد تکل څخه اورو.
د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي پلویانو نن په کابل کې د یو لاریون په ترڅ کې د انتخاباتو پر خپلواک کمیسیون تور ولګاو چې په درغلیو کې لاس لري. همداراز د عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپلنې د ټیم پلویانو په کاپیسا کې د هغه څه پر ضد چې دوی په انتخاباتو کې درغلي وبلله لاریون وکړ. د کندز چارواکي وایي په امام صاحب ولسوالۍ کې د سیمه ایزو پولیسو لس سرتیري د طالبانو په برید کې وژل شوي دي. په کندهار او هلمند ولایتونو کې د افغان پاوځ په هوایي حملو کې 15 وسلوال طالبان وژل شوي دي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل نن د لومړي ځل لپاره د نازي جرمني د وژنې نامتو کمپ اشویتس کې د هالوکاست یا د یهودانو د ډل وژنې یاد څلی ته ورغله. میرمن مرکل او د پولند صدر اعظم د مرګ د دیوال په نوم د هغه څلی مخې ته چې زرګونه کسان پکې ووژل شول د جرمني او پولند د بیرغونو پر رنګ ګلان کې خودل. د تیلو د صدرونکو هیوادونو د ټولنې اوپک په غونډه کې پرون ظاهرا د تیلو د صادراتو د کمولو په اړه یو غیر رسمي موافقه شوي خو تمه ده چې په دې اړه رسمي اعلان به نن د روسیې او یو شمیر نورو هیوادونو سره په غونډه کې وشي. او د چاپیریال ساتنې فعاله ګریتا تونبرګ د اقلیم په اړه د ملګرو ملتونو د کانفرنس په درشل کې د زرګونه کسانو په لاریون کې د ګډون لپاره د اسپانیا پلازمینې مادرید ته رسیدلې ده.
د خصوصي دونکو مسافر د دې ولایت د هوایي ډګر فعالیتو ته خوشاله دي خو دوی وایي چې باید الوتنې زیات شي او د هوایي ډګر د ترمینل د جوړېدو کارونه چټک شي. له خوست نه جبل الله خیل راپور لري.
د خوستوالو له اوږده انتظار وروسته تیره اونۍ دې ولایت ته د ملکي الوتکو منظم پروازونه پیل شول. که څه هم په اوس کې دې ولایت ته په اونۍ کې یو ځلې پروازونه پلان شوي خو د هوایي چلند د ادارې چارواکي وایي که چیرې سفر کوونکي زیات شول نو د پروازونو شمیر به ډیر کړي. د دې هوایي ډګر له لارې نه یوازې کابل ته د تلونکو مسافرو لپاره اسانتیا برابره شوه بلکې د خوست د هوایي ډګر د جوړېدو او فعالېدو غوښتنه د هغو زرګونو خوستوالو مسافرو هم وه چې په عربي هیوادونو او نورې نړۍ کې کار او مزدوري لري. له دې مسافرو یو مرزا علي منګل دی چې د کام یار الوتکه په اول پرواز کې له جدي خوست راغی.
جدي نه مې د شپې پیوا بجې پرواز وکوبل ته ملات ایرپورټ کې نږدې لوړم دویم داخلي ایرپورټ ته دوا ساتم انتظار وکټول نه چې خلاصې ده بډی کارتونه مو خوښ تیارې ته وختو نیم سات کې خوست تر ورسېدو ډیر ورته خوشحال یم او مسافر ټولم دا غوړي چې پروازونه زیات شي جمعه کې باید دوا درې پروازونه شي. موسره په سعودیا کې ملګری و موته ټلیفون کړی چې میکته یو ټیکټ پښتنه وکړه چې ټیکټونه نشته.
جهانگیر بیا یو بل خوستوال مسافر دی چې له دې لارې دوبه تزي
مخکب مخ چې د بویت تلو یو ارز به مخکب مټر کې یو خوست نه کبل تلو په دلیار کې ډېر ستینځو ځکه وره بوره دی خطر و په لیار کې ډېر ستینځو اوس په نیم سات کې باسي دغه نه مې دن نه مخ سپارې کو په کبل کې به ان شاء الله کیږي ګور ډېر فخر کوو یاړو.
د خوست کابل لار په ځانګړي ډول هغو کسانو لپاره چې رسمي دندې لري له امنیتي ګواښونو خالي نه ده. سمې مایار یو حکومت
حکومتی مامور دی چې د دندې له اجرا وروسته په الوتکه کې بیرته کابل ته روان وو.
په لار باندې موږ وسته مایزال وکا او نور مشکلات هم وو، واورین وریدل یوي او دواړه کندونه هم د خطر نه ډک، دې په خاطر چې په لار مشکل وو. الحمدلله دا مشکل نن را پښه، ځکه موږ په نیم ساعت کې ځو لکه پراته چې مطمئن شو هرات ته شو مزار ته شو دلته به مطمئن د مسنور خلک هم راشي.
بل لوري ته کتونکي د خوست هوایي ډګر د مسافرو له تګ را تک سربیره د اقتصادي او سوداګریزو چارو د پرمختیا لپاره هم ګټور بولي. د اقتصادي چارو کارپو نواب امیرزی وایي
نه یوازې دا چې خوستي د پکتیا او پکتیکا خلک سوداګر به د دې لارې راځي، بلکې د جنوبي شمالي وزیرستان خلک به هم د دې نه استفاده کوي، په راتلونکي کې ځکه چې داغه د اسلام آباد نه څو چنده نږدې دی. ما په نظر چې هم لاند دی هم نږدې دی، هم به وخت کمی کیږي او حتی زموږ صادرات چې خصوصا جلغوزي به د دې لارې کابل ته وېغ نه وروسته خارج ته په راتلونکي کې صادرېږي.
د خوست د هوایي ډګر د جوړولو چارې خواوشا لس کاله وړاندې پیل شوې، خو د بېلابېلو لاملونو له کبله یې څو ځلې کارونه ټکنی شول. په ولسي جرګه کې د خوست د خلکو استازي موسا خاورین په یوه غونډه کې د خبرو پر مهال د هوایي ډګر د کارونو د ټکنی کېدو لامل د ولسي جرګې د ځینو وکیلانو او سیاسیونو مداخلې یاد کړې.
د ګوتو په شمیر سیاسیونو او د ولسي جرګې غړو د دې ملي عام المنفعه پروژې د تطبیق د خند او ځان سبب شول. موږ چې نن منظوره شوی بودیجه او اوس د خوست هوایي میدان وضعیت ګورو ډېر د افسوس ځای دی.
د خوست چارواکي وایي د غلام خان بندر د لارې پر ترانزیت کېدو او د هوایي ډګر د ترمینال چارې چې د افغانستان تر ټولو ستر ترمینال دی اوس 15% مخکې تللي او په بشپړېدو سره به د خوست اقتصادي او سوداګریز ارزښت نور هم ډیر شي. که څه مسؤلینو مخکې اندېښنه څرګنده کړې وه چې ممکن په پیل کې د خوست د هوایي ډګر له لارې د مسافرو تګ او راتګ لږ وي او الوتنې له ستونزو سره مخامخ کېږي، خو اوس چارواکي وایي چې پروازونه بریالی دی او ممکن پونه که لیو زلی دیر شی.
پو روزگان کې پتیرو نجدی و میاشتو که تشپر سو چلویشت دیرو کسانو تا مرجوب لاوشتی ده. دا ترافیکی پیشو پر محل دی. شریف الله شرفت لترین کوتا راپور لری.
په اورزګان ولایت کې روغتیایي مسولین خبر ورکوي چې په ترینکوټ ښار کې هر ورځ یو یا دوه کسان د ترافیکي پیښو له کبله خپل ژوند له لاسه ورکوي. د اورزګان د ولایتي روغتون مسولین وایي چې د روان کال د سور له میاشتې څخه تر دا مهاله ورته 643 کسان راوړل شوي چې په ترینکوټ ښار کې د ترافیکي پیښو پر مهال وژل شوي او یا هم ټپیان دي. د دغه روغتون مشر ډاکټر امین الله توخی ازادي راډیو ته وویل چې په یادو وژل شوو کسانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي، خوای زیاته برخه یو سنی تنکی ځوانان دي.
کم ارقام ما راخیست شپش سو دریت سلویش نپاره موش یوازی دغه ترافیکی پیش دلر بوده سوار در میاش سخه دلتا موش دوغانه دلتا در ترافیکی پیش دلر.
د ترینکوټ ښار اوسیدونکو هم د ترافیکي پیښو زیاتوالی اندېښمن کړي. شفیولا او جل محمد چې په ترینکوټ ښار کې هټۍ لري وایي دغه ښار هر ورځ د یوې ترافیکي پیښې شاهد وي. دوی ازادي راډیو ته وویل چې هیڅ یوه ورځ چې له کوره ښار ته راځي ځانونه ژوندي نه ګڼي چې بیا به کور ته لاړ شي.
په دغه خاطر ډېرې سویلې چې ورو راوت سره یا د اردو موټران چې موږ وینو چې دغه ځانونه بود په دغه ښار کې ځغله وي او یا دغه سنې چې دا د پوستو خلک دي عسکر دي راسي د غره سره شوسي وي، مثال یا د لارې سره شوسي وي یا د کم کمربند سره شوسي وي، د کشران ته موټران په لاس کړي دي.
پام فکر نه سار سړی که پلډر ته وخیږي که لوکسن ته وخیږي که لنجر ته وخیږي، نو دی را روان دي بالا دا فکر نه کوي چې دا بازار ته نور راغلي دي. و یوازې زه راغلی یم بالا، نو چپه ورسته راکاټوه. باید سړی فکر وکړي 15 ګامه لیرې وګوري بازار ته هر ماډل سړی راځي.
د دغه ښار د ترافیکو مدیریت مسولین هم په ښار کې د ترافیکي پیښو زیاتوالی مني، خو زیاته پړه یې پر هټیوالو ورغورځوي. د ترافیکو مدیریت سرپرست سرمن عبدالبشیر بیا ازادي راډیو ته وویل چې شپه ورځ پر ځان یې وکړې څو د دغه ترافیکي پیښو مخه ونیسي.
موږ خپل ټوله هڅه کړې دي او خپل هڅه کوو چې د ترافیکي د حادثو د ګراب د کموالي لپاره. اکثریت په دوکان کې سودا خو یشي چې شي د ډمبر پر غاړه یې جدید خپل نل او بخاریو شیان سره جدید دغه ګمبر زموږ تنکړی ده. او
د ترینکوټ شار چې د مساحت له نگاه ډیر کوچنی او یوازې څلور جادی لري، د اوسیدونکو غوښتنې له دولت څخه دا دي چې په دغه ښار کې د ترافیکي پیښو مخه ونیسي. د امنی قومندانۍ مسؤلین هم ژمنه کوي چې د ښار څخه به د پوځي موټرو د تګ راتګ لاره بدلوي.
آزادي او اوریدونکي، جوړونکي فریبا ظاهر،
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو السلام علیکم. هله د چي جوړ روغ اوسئ. په دې هله ستاسو د دېونه خبرونه پیلو. په دې خبرونه کې غواړم تر نورو پیغامونو د مخه زموږ د یو شمیر حق اوریدونکو پوښتنې ځواب سي چې په تیرو اونیو کې راستول و د شهیدانو او معلولینو د کورنۍ ستونزې چې دوی د خپلو معاشونو په اړه درلودې او غوښتل چې حکومتي چارواکي یا اړوان مسولین باید د پښتون او ستونزو ته جواب وي. نو په دې خبرونه کې مې د معلولینو او شهیدانو په چارو کې د دولت د وزارت ویان ضیاء الحق فضلی سره په دې اړه مرکه کړې ده. لومړی به دا مرکه سره واورو، وروسته به د خبرونې په پای کې نور پیغامونه هم په ګټه سره واورو. ښاغلی فضلی د مرکې په سر کې دې پښتنې ته جواب ورکړی دی چې د شهیدانو او معلولینو د کورنیو لپاره او حتی د پولیسو لپاره ماشونه ولې پر وخت نه ورکول کیږي. ترې وې وقفه وروسته به له ښاغلی فضلی څخه واورو.
آزادی او اوریدونکو، ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
ډیره زیاته مننه. د شهیدانو او معلولینو په چارو کې د دولت وزارت وروسته له هغې اته میاشتې مخکې جلالت مآب جمهور رئیس په حکم رامنځته شو، کله چې په دې برخه کې ډیر مشکلات، فساد، ناخواله او اداري ستونزې وي. همدې مسایلو ته په کتو جلالت مآب جمهور رئیس پریکړه وکړه چې د کار او ټولنیزو چارو وزارت په چوکاټ کې د شهیدانو او معلولینو معینیت په وزارت باندې بدل کړي او په دې تشکیل کې پراختیا راولي او امکانات ورکړي. له تیرو اتو میاشتو راهیسې سره له دې چې کله بودیجه دې وزارت ته او د دې وزارت اړوند برخو ته تخصیص کیده، په ملي بودیجه کې ډېرې ستونزې وي. هغه ستونزو ته په کتو د مالیه محترم وزارت موږ 13.8 میلیارد افغانۍ ته اړتیا درلودله. د مالیه وزارت لخوا موږ ته 1 میلیارد افغانۍ تخصیص شوې چې هغه د شهیدانو کورنیو او معلولینو ته کفایت نه کاوه. روسو پوری مخترد دریلک او لستر کورنۍ شهیدانو وارثین او مالیت لرونکي وګړي سب چې هغه ته عملاً مجددي امتیازات ورکاو. موږ وتوانیدو چې په 15 میاشتو کې 1 میلیارد افغانۍ په هواد ګوټ ګوټ ټول کورنۍ ته ورسو. بل اخره بیا متقضا وکړه چې پاتې پیسې باید زر تر زره موږ ته راکړل شي چې زموږ اداره دغه پیسې دغه حقوق خلکو ته ورسوي. د 15 میاشتو وروسته د وسط سال د بررسي په پروسه کې موږ ته 6 میلیارد افغانۍ په پام کې ونیول شوې چې اداري پروسه یې دوام لري. یوه هفته مخکې دغه بودیجه دغه پیسې زموږ کوټ ته انتقال شوې او اوس عملا جریان لري، توزیع جریان لري. موږ په پام کې لرو چې د دې میاشتې تر پایا پورې په مرکز کابل کې دا بودیجه صفر کو او په راتلونکي 2 میاشتو کې په ټولو ولایتو کې دا بودیجه توزیع کو. زموږ اداري کارمندان، زموږ پرسونل ټول آماده دي، ولی ستونزه په بودیجه کې وه. کله چې بودیجه زموږ وزارت ته انتقال نشي، کله چې موږ پیسې ونه لرو، موږ دا توانایي نه لرو چې د شهیدانو کورنۍ او مالیت لرونکو وګړو ته د دوی حقوق ورکو، ځکه چې موږ یو عایداتي منبع نه یو، بلکې موږ یو تسهیل کوونکی یو چې پیسې را اخلو او هغه توزیع کوو. دا د حقوقو یوه برخه. په بله برخه کې زموږ وزارت د کارموندنې پروسې باندې کار کوي، د اداراتو سره د همغږي په برخه کې، د ځمکو د نمرو او د اوسېدلو د ځایونو په توزیع کې کار کوي، د فساد سره د مبارزې په برخه کې په تیرو اتو میاشتو کې ډېر مهم ګامونه پورته کړي. خپل ډیری هغه کارمندان چې حتی شک پې کې د څارنوالۍ ته یې معرفي کړي دي. د دې تر څنګ له جلدماب جمهور رئیس سره په یو پلان باندې د عمل ملي برنامه او د مالیت لرونکو وګړو ملي ستراتیژي او بېلابېلو مسایلو کې موږ کار کوو. موږ عملا شپږ دېرشو دولتي دوایرو سره کار کوو چې څنګه هلته مالیت لرونکي وګړي استخدام کو او څنګه د دولتي ادارو هغه سهولتونه چې نورو ته یې ورکوي په ځانګړي ډول باندې مالیت لرونکو وګړو او د شهیدانو وارثینو ته اجرا.
بله جناب فضلی صاحب، که څه هم تاسو په یو ډول اشاره ورته وکړله، خو غواړم په دقیق ډول دا وپوښتم چې تاسو د بودیجې ستونزه یاده کړه. د بودیجې ستونزه له کلونو راهیسې دا موجوده ده، منتها د بودیجې تر څنګ یوه ستونزه د سیستم هم ده. ځینې اوریدونکي زموږ شکایت لري چې دوی وایي په ولایتونو کې مثلا دوی د یوې سیمې تر بلې سیمې پورې ځي یا مرکزونو ته ځي مصرفونه کوي، خو هلته بیا ماشونه بیا هم په ټاکلي وخت باندې نه ورکول کېږي په هغه ډول چې یعنی یو په یو ډول شکایت د بیوروکراسۍ څخه دی. د دې نوې ادارې په جوړېدو سره څونه کېدای سي چې په دغه سیستم کې اصلاحات رامنځته سي یا رامنځته کړي دي چې نور د دغه بیوروکراسۍ مخه تر ډېره پورې ونیول سي او پر وخت او په سمه توګه ماشونه مساحقو کسانو ته توزیع سي؟
شپږ دېرشو دولتي دوایرو سره هوکړه لیکونه لاسلیک کړي، په ټولو کې تر ټولو مهمه ونډه دې برخې ته ورکړل سوی چې څنګه موږ د پروسې ساده سازي وکړو. په دې هکله موږ له مخابراتو وزارت سره څو مهم تړونونه لرو چې د مخابراتو وزارت د اسان خدمت ریاست زموږ له وزارت سره عملا په پروژو کار کوي. ون سټاپ شاپ یو مهمه برخه ده چې موږ له یو مرکز څخه دا ټولې پروسې هم تنظیم کو او هم ساده سازی وکړو. له بلې برخې نه موږ په موبایل منی باندې کار کوو چې څنګه وتوانېږو چې ټولو ولایتو کې دا پروسه په لاره واچو. د درېیمه مهمه برخه مو دا ده چې موږ د بایومیټریک په سیستم باندې کار کوو چې دا بایومیټریک سیستم د دې توانایي لري چې په ټولو ولایتو کې آنلاین سیستمو باندې هم د دوی له حقوقو نه او هم د دوی امتیازاتو نه او هم د دوی د ژوند له وضعیت نه موږ څارنه کولای شو. څلورمه مهمه برخه دا ده چې موږ له بانکونو سره کار کوو. عملا زموږ هوکړه لیکونه آماده دي، په راتلونکي څو اونیو کې موږ به له بانکونو سره هوکړه لیکونه لاسلیک کړو چې د هغه لارې به هم دوی ته په ډېرو ولایتو کې سهولتونه جوړ سي. دا ټولې هغه پروسې دي چې موږ یې د حقوقو او د امتیازاتو د ورکړې په برخه کې د سهولتونو د رامنځته کېدو په اړه عملا کار کوو. د دې تر څنګ موږ له نړیوالو بنسټونو سره په دې کار کوو، د کومک مؤسسې سره، د یو ایس ایډ په مرسته، له ډېرو نورو بېلابېلو بنسټونو سره موږ کار کوو چې څنګه وتوانېږو چې د شهیدانو وارثین او مالیت لرونکي وګړي هغه چې له موږ سره دي د هغوی په ثبت او د هغوی په رجسټریشن کې موږ کاملا شفافیت رامنځته کړو، او هغه خلک چې ثبت دي خو واجد شرایط نه دي هغوی له منځه یوسو، او د دې تر څنګ هغه وګړي چې هغوی له موږ سره ثبت نه دي تر اوسه هغوی ته په حقوقو کې رسیدګي نه ده شوې، هغوی زر تر زره چې د هېواد په هر ګوټ کې وي د ځان سره او له دې ادارې سره وصل کړو. او د دې تر څنګ زموږ یو مهم ګام دا ده چې څنګه موږ وتوانېږو مالیت لرونکو وګړو ته صحي برخه کې او تحصیلي او تعلیمي برخه کې او د کارموندنې په برخه کې دوی حمایه کړو. موږ اوسه پورې له ټولو دولتي دوایرو سره د قوانینو پر اساس چې 3% باید دوی استخدام کړي عملا کار شروع کړی دي. دوی بستونه اعلان کړي دي، مالیت لرونکي وګړي دي ته نوملیکنه کوي او په اختصاصي ډول باندې به دوی ازموینه اخیستل کیږي، او په صحي برخه کې د چارو د ادارې سره، د امنیت شورا سره او د صحت عامه وزارت سره موږ عملا لګیا یو. په تیر یو کال کې کابو 300 دغه کسان موږ بېلابېلو هیوادونو ته لیږلي چې دننه د هیواد دننه په روغتونونو کې د دوی علاج او معالجه نه کیږي. په صحي برخه کې او په تحصیلي برخه کې همداسې سکالرشیپونه او نور نړیوالو هیوادونو سره یو کړل لیکونو موضوع ده. موږ په تیرو اتو میاشتو کې وتوانېدو چې دا اداره په یو شکل باندې الګو وګرځوو، او هغه نړیوال کنوانسیون د مالیت لرونکو وګړو نړیوال کنوانسیون چې موږ 2012 کې لاسلیک کړ، کله چې موږ د تیرو اتو میاشتو گزارش دوی ته ورکاو، د دوی د قناعت وړ وګرځېده. سره له دې چې موږ منو چې ناخوالې شته، بودیجې د تخصیص او د حقوقو د ورکړې په پروسه کې سکتګي شته، په اداراتو کې اوس هم بیوروکراسي شته، او د دې تر څنګ هغه سهولتونه چې باید د شهیدانو وارثینو او مالیت لرونکو وګړو ته وړاندې شي، دا اداره تر اوسه پورې د هغو سهولتونو په ورکړه کې پوره رسیدګي نه کوي. ولې بیا هم په تیرو اتو میاشتو کې موږ ډېر مثبت بدلونونه راوستل؟ له بلې خوا جګړه روانه ده، هر ورځ موږ په لسګونه هیوادوال شهیدان او معلولین لرو. یوه اداره نشي کولای چې په 1500 کسانو تشکیل باندې ټولو ته رسیدګي وکړي. د دې لپاره موږ تصمیم او پریکړه دا کړې چې ټول دولتي دوایر او حکومت له ځان سره په دې کې شریک کړو، تجاران او ولسونه دې ته وهڅوو چې دې قشر سره کافي کومک وکړي، او تر اوسه پورې موږ په دې پروسه کې ډېر بریالي روان یو.
بله، مننه فضل صاحب. تاسې مخکې په دفترونو کې د ځینو معلولینو د جذبېدو خبره یاده کړل، داسې یو شمېره یا ارقام راکولی سي چې په دې پلانونو کې څونه کسان په پام کې نیول سوي دي چې د قانون له مخې باید په دولتي ادارو کې د معلولین جذب سي؟ هغه کسان چې جسمي معلولیت لري یا کولای سي چې په دفترونو کې کار وکړي، آیا پخوا هم دا کار سوی دی که دا بخیر نه وي؟
یوه لویه ستونزه دا ده چې په ځینې دولتي دوایرو کې له مالیت لرونکو وګړو سره متاسفانه توپیری چلند کیږي. د دې لپاره زموږ اداره د عمل د ملي برنامې تر چتر لاندې یوه لویه برنامه پیل کړه. موږ د اداراتو ارزیابي وکړه. هغه ادارې چې هلته حداقل 1% یا 1.5% معلولین دي، هغوی ته مو په تیرو اتو میاشتو کې متواتر مکتوبونه ورکړل، او هغوی سره مناسبې وکړې چې دا کچه 3% ته لوړ کړي. د دې تر څنګ د جلالت مآب رئیس جمهور لخوا زموږ یوه طرحه ومنل شوه چې په هغې کې د مالیت لرونکو وګړو په برخه کې یو مشاور استخدام که، او پولیسي په مشرانو جرګه کې به همچنان سناتور، او د دې تر څنګ د جمهوري ریاست په چوکاټ کې به یو خاص سکرتاریت وي. دمګړۍ د وزیرانو شورا په برخه کې بین الوزارتي فرعي کمیټه ده چې په هغې کې د وزیرانو د شورا غړي غړیتوب لري، چې د وزیرانو د شورا له ناستې وروسته دوی ټولې ادارې ارزیابي کوي چې د معلولیت لرونکو وګړو په برخه کې دوی څومره کار کړی، څومره کسان یې استخدام کړي. خوشبختانه په تیرو اتو میاشتو کې په هغه ادارو کې چې 1% کسان استخدام ول، هغه اوس 2% ته رسېدلي. زموږ د ارزیابي پر اساس په هرو بستونو کې، دولتي بستونو کې چې اعلانېږي مالیت لرونکو وګړو ته، د هغوی د فیصدي او د قانون پر اساس تهنیه ورکول کېږي. موږ د کال تر پایه پورې په دې باندې کار کوو چې کره شمېره راټول کړو چې په کومه اداره کې څومره مالیت لرونکي وګړي دي، او څومره باید دوی اقدام کړي چې له دې کال له پای ته رسېدو سره به موږ له ولس سره چې خپل گزارش شریکوو ټول ادارات به ارزیابي کړو، او له هغه نه وروسته به ټول گزارش تاسې ته ولس ته او مطبوعاتو ته وړاندې.
بله، فضل صاحب، د وروستۍ پوښتنې په توګه غواړم چې د زموږ د هیوادوالو کسانو چې معلولیت لري یا د شهیدانو کورنۍ دي، د دوی هغه یو عمومي ستونزه او غوښتنه موږ تاسو ته در ورسوو چې په ټوله کې ټوله دغه یوه ستونزه لري، وایي چې کم معاش چې دوی ته ټاکل سوی دی کم دی. تاسې مخکې د بودیجې د کموالي خبره وکړله چې اوس هم بودیجه کمه ده، ټولو ته نه رسېږي، خو دا د دوی هغه غوښتنه وه چې ما تاسو ته ورسول، او موږ تاسې لرو داسې کورنۍ چې ټول کورنۍ همدغه د یوه معلول یا د شهید معاش ته ګوري، نو دا ورته وایي کافي نه دي د دوی په وینا. آیا ستاسې په نوي پلانونو کې په دې اړه هم څه شته چې دغه معاشونه ورته لوړ سي، یا په حداقل د دوی ورځنی ژوند تامین کړي؟
موږ دا ټولې ستونزې درک کوو، احساسوو. په همدې اساس مو د معلولیت لرونکو وګړو په قانون کې کافي او کلي تغییر راوسته، او مستویده یې عملا د عدلیې محترم وزارت کې ده چې ډېر زر به د هغوی د عدلیې د محترم وزارت لخوا پولیسي جرګې ته ولېږل شي. او د ولسی جرګې له تصویب نه وروسته به بیا پروسه یې طی شي او د توشی مرحلې ته لاړ شي. په هغه مسوده کې دا ټول مسایل په پام کې نیول شوي دي. د دوی شته حقوق به څو چنده پورته لاړ شي، د دوی د تحصیل او تعلیم په برخه کې کوم امتیازات چې اوس لري هغه به هم څو چنده دوی ته لوړ شي، او د دې تر څنګ د دوی د اوسېدو لپاره ځینې شیان په نظر کې نیول شوي. خو قانون کې په مسوده کې چې موږ جوړ کړی او زموږ لخوا د عدلیې محترم وزارت ته لیږل شوی، د یو معلول د ژوند ټولې برخې په پام کې نیول شوي، حتی د نړیوال کنوانسیون ټول موارد چې زموږ د اساسي قانون د 250 او 350 مادي سره مشابهت لري، موږ ځان مکلف کړو چې د دوی د ژوند ټولو برخو ته رسیدګي وکړو. انشاءالله په هغه کې د دوی امتیازات، د دوی حقوق، د دوی کور، سرپناه، ټول مسایل په نظر کې نیول شوي چې ډیر جربه د قانون له تطبیق سره دوی ته رسیدګي وشي.
آزادی او اوریدونکي، ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
دوستانو، اوس به راسو ستاسو نور پیغامونو ته چې د افغانستان له بیلابیلو سیمو څخه موږ ته راستولې دي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. په جاوید اوربلیم د کندهار ولایت درګونی میوند ولسوالۍ څخه احمد کوم. ما پیغام دادی چې موږ په کندهار کې د مسیزه کون څخه یو لړ مشکلات لرو. موږ وایو چې د کندهار والی او بالخصوص د کندهار سړي امنیت کمدان هغه دې ته جدید توجه وکړي، او که دغه حالات نور هم دوام وکړي او لس د نارضایت خواته ستون شي، نو موږ وایو چې حالات به نور هم خرابېږي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه محمد اکرم، موږ د بوری په بند کې کوچیان یو. موږ ته یو کلینیک حکومت باید جوړ کړي، یو کلینیک سخت ضرورت لرو، یو مکتب په سخت ضرورت لرو چې دغه مکتب او دغه کلینیک موږ ته جوړ کړي. موږ د حکومت څخه دا خواهش کوو چې موږ خامخا یو کلینیک او یو مکتب جوړ کړي. ازادي راډیو څخه ډېره مننه د پیغام.
السلام علیکم، زه شیر احمد خاکریزی د کندهار ولایت څخه دا پیغام پریږدم. ما د کندهار ولایت د والي صاحب، امنیت کمانډان او دولتي مسؤلینو څخه دا هیله ده چې دا د خاکریز ولسوالۍ د لارې غم وخوري. هغه دوه لارې لري چې یوه د درې کاله کې طالبان بند کړې او بله لار دولتي چارواکو بند کړې ده. سره د خاکریز ولسوالۍ بیچاره ولس پر کومه ولاړ شي؟ د خوراکي د موادو د نشتون سره مخ کې مریضان یې د مرکز نه رسېږي او هلته خپل ژوند له لاسه ورکوي. خو د کندهار د دولتي مسؤلینو څخه مې دا هیله ده چې د ولسوالۍ د لارې غم وخوري. هیله ده زما پیغام نشر کړي. وسلام.
مننه کوم دوستانو چې خپل پیغامونه او د خپل سیمو ستونزې موږ سره شریک کړي دي. موږ به هم د وخت په پام کې نیولو سره د اړوندو مسؤلینو سره ستاسو ستونزې شریکې کړو. هیله ده چې وکولای شو یو حل لاره ورته پیدا کړو. نو مخکې تر دې چې خدای پاماني وکم، غواړم دا ووایم چې د دې خبرونې په جوړولو کې زما همکار طاهر روشن را سره مرسته کوي. مننه ترې کوم او تاسو تر بلې خبرونې پورې پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دوه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 او 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
جانان راش پگلشن وی بہار دڑکائی میں بے قرار دیت ماشی دی نیار جانان راش پگلشن وی بہار دڑکائی میں بے قرار دیت ماشی دی نیار بے قرار دی زمانے دی نیار